د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورې چې د ننګرهار والی وایي په جلال آباد ښار کې د دریو واکسیناتورانو میرمنو د وژنې د قضیې په اړه څېړنې پیل شوي. په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واورئ، خو لومړی خبرونه چې احمد شیبر چمتو کړي.
د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تضمین کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژاندو وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغانې د لاسه ورکړې چې انسانیت ته کار کول. د دوی دنده دا و چې کور په کور به ګرځېدل، کلی په کلی به ګرځېدل، تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر راس ویلسن په ټویټر کې پر دې پیښې خواشینی څرګنده کړې ده او لیکلې دي چې د ماشومانو د ګوزن د واکسین د کمپاین د دې دریو کارکونکو وشل یو مخته انسان ژوند ته اهمیت نه ورکول دي، او دا ډول بریدونه په مستقیم ډول له هغو هیلو سره په ټکر کې دي چې د افغان ماشومانو لپاره ښه ژوند غواړي. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې د جتپوري غړي دولت بیگ تاجکی د وشلو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست نن په خبر پانه کې ویلي دي چې دولت بیگ تاجکی د طالبانو لوی وسمیز قومندان حضرت علي سره د پکتیکا د ګیان ولسوالي په لار کې وشل شوی دی. په خبر پانه کې دا نه ویل شوی چې دا کسان کله د ځانګړو ځواکونو له لوري وشل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دا کسان په غزنی کې د ترهګرو د روزلو مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسی په نام کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربن څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تاییدي شي. د استانبول پروسی د هم کانفرنس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سژنې مشاعره کې د شیرونو سربیره نورې ننداری هم په پام کې دي.
د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضي مراسم هم لرو. بیلابیل سندرغاړي راغلي دي، د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بیلابیل ولایاتو نه.
نور کله به دا مشاعره د ورځې په مخه وه، سږ کال د شپې لخوا ده. د نارنج ګل مشاعره له سباندې نیمې پیړۍ راهیسې په جلال آباد کې هر کال د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې چې نارنج ګلان غوړېدلې وي او فضا یې معطره کړې وي جوړې شي. په مصر کې د سویس په کانال کې د هغې لوی بار وړونکې بیړۍ تر خلاصېدو وروسته چې لاره یې بنده کړې وه د کښتیو تګ راتګ پیل شو. تیره شپه اوویشت بیړۍ پورې وتې، او د دې کانال د چارواکو په وینا تمه ده چې نن 144 نورې کښتۍ له دې اوبو تیرې شي. د سویس کانال مسؤول اوسامه ربی پرون رسنیو ته د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې د رسېدلې زیان په اړه وویل. هر ورځ له 200 تر 15 میلیونه ډالر زیان اوښته. چارواکي وایي هیله من دي چې هغه په سلګونو بیړۍ چې لاره یې بنده شوې وه په درې څلورو ورځو کې له دې کاناله تیرې شي. 400 متره اوږده بیړۍ چې تر 3000 ډیر کانتینر پرې بار وو اونۍ مخکې دلته بنده پاتې شوه. سویس کانال 193 کیلومتره اوږد دی، او د اروپا او آسیا ترمنځ د بیړیو لپاره تر ټولو لنډه لاره ده چې د نړۍ نږدې 12% تجارتي مالونه ترې تیرې شي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غني کولو تر هغه لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نه وي لري کړي. دا خبره وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپل ویب پاڼه نن خبر ورکړ چې وجت پوری ایرانی چارواکي پرېس ټي وی ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت 40% یورانیم ولخني کول او لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولې بندیزونه لري کړي. د دې چارواکي په وینا ده هم راغلی دي چې تهران په 2015 کال د اټومي تړون لکړیو شمن نور هم پښا شي که چیرته متحده ایالاتونه خپل بندیزونه نه لري کوي. د دې چارواکي په وینا راغلی دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخاباتي او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت و لایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جن پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1990 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادي ورکړل شوې دي. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما انا سارا اونیانګو د نه نوي کلونو په عمر مړه شوه. دی په 2014 کال کې د تعلیم په برخه کې د خپل هڅو په خاطر د ملګرو ملتونو جایزه اخیستې وه. اونیانګو پرون په کینیا کې مړه شوه.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 14 چټه 15. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخیل وړ درجه 20 چټه 14. کندهار کې اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 14 چټه 14. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخیل وړ درجه 14 چټه 15. او جلال آباد اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 25 چټه 15.
لازه د رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري په خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. په یو راپور کې په جلال آباد کې د واکسیناتورو میرمنو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې د فعالو میرمنو له اندېښنو خبر شي.
دغه ننګونی زموږ د فعالیت مخه هیڅ کله نشي نیولی. بس یوازې د حکومت په بې کفایتۍ نیوکه کوو.
ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د واک لیک یوازې د انتخاباتو له لارې ممکن دی. په پکتیا کې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د استولو د هڅونې په مقصد کمپاین پیل شوی.
موږ که غواړو چې تخپل معرف د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید تخپل خور او ورور ښوونځي ته ولېږو ترڅو خپل ځلاند معرف ولرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهان وایي کورونا وایرس ښایي له اسمان څخه لیدل څخه انسان ته انتقال شوی وي. دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړی د خبرونې لومړی موضوع ته په جلال آباد کې نن درې تنه خزینه واکسیناتورانی ووژل شوې او بریت کون کې په تخته بریالي شول. د پیښې د ننګرهار د ښځو د حقونو خزینه فعالانې اندېښمنې کړي دي. دوی د سیمه ایزو چارواکو نه پاملرنه د دې ډول پیښو لامل بولي. تیرو نږدې دریو میاشتو کې اته میرمنې په جلال آباد کې په تروریستي حملو کې پنخه شوي او وژل شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د ننګرهار یو شمیر خزینه فعالان وایي کڅه هم ځای مسولین د هدفي وژونکو په ځنګړي ډول د خزو د وژونکو د نیولو ژمنې کوي خو تر دې د مې لا دیوي پیخي عامل هم نه دی نیول شوی. لیلو افغان په ننګرهار کې د خزو د حقونو د برخې وفعال ده کومه چې تیره ونې نامعلوم کسانو کور ته لاسی بم وغورځاوه خو دی او د دې د کورنۍ نورو غړو ته زیان نه واړوله. لیلو افغان وایي په ټول هیواد کې خو په ځانګړي توګه په ننګرهار کې هغه ښځې چې فعال دي او د حقوقتلو ژبه لري وژل کیږي، خو په وینا یې چې دا کار به یې هیڅ وخت د کار او حقوقتلو مبارزه ونه دروي او لا به پر مخ سي.
د وطن د دښمنانو لخوا خزینه کشر په هر نوم چې وي انتخابيږي، ډاکټران، ژورنالیستان، مدني فعالان او په عموماً کې هغه تور سری چې د وطن لپاره خدمت کوي او بیرحمانه ډول وژل کیږي. دغه ننګونې زموږ د فعالیت مخه هیڅکله نشي نیولی، بس یوازې د حکومت په بې کفایتۍ نیوکه کوو.
دا په داسې حال کې د چینن سیشن به سهار نامعلومو کسانو د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې د پولیو واکسین د تطبیق درې تنه ښځینه کارکوونکي ووژلې او عاملان یې له سیمې وتښتېدل. د ننګرهار د چارواکو په وینا د دغو درېو تنو وژل شوو ښځینه واکسیناتورانو له ډلې یوه هغه د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې او دوه نورې یې د همدغه ښار د اوومې ناحیې اړوند په لال قاسم هغه زیارت سیمه کې ووژل شوې. تر دې پیښې نږدې و میاشت وړاندې د انعکاس خصوصي ټلویزیون درې کارکوونکي او په همدې موده کې د ننګرهار سیمه ییز روغتون یوه ډاکټر او تر دې شاوخوا درې میاشتې وړاندې بیا د انعکاس خصوصي ټلویزیون یوه ویان د ملاله میوند وژل شوه چې د پیښو عاملان لا هم نه دي نیول شوي. د دغو پیښو د ځینو مسؤلیت داعش ډلې منلی او د ځینو یې لا تر دې د مچا په غاړه نه دی اخیستی. خوز د ننګرهار والی زیول حق مرخیل وایي د وژل شوو خزینه واکسیناتورانو د وژونکو د نیولو امر کړی او هیله من دی چې تر نیول کېدو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغان د لاسه ورکړي چې انسانیت ته کار کول د دوی دنده دا و چې کور په کور به ګرځېدل، کلی په کلی به ګرځېدل تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او د پولیو د مرض څخه دوی وساتل شي. دوی د سیاست څخه لري دي، دوی حتی حکومت نه لري دي، ایواز انسانیت لپاره کار کوي. امنیتی ارګانونو ته مې هدایت کړی ده، پلټنې پیل کړي دي، کله چې نور جزئیات ترلاسه کړو، معلومات ترلاسه کړو، تاسو سره به شریک کړو.
خو د ننګرهار د اوسیدونکو په باور کې حکومتي چارواکي د عاملینو د پیدا کولو په برخه کې جدي نشي، نو نورې ستونزې به پیدا او د لازیاتو ننګونو شاهدان به اوسي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن یو ځل بیا د ټاکنو لاره د واک پر لیکت ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د آسیا د زړه د کانفرنس یا د استانبول پروسې په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل دای چمتو دی چې د سولې لپاره ټاکنې وکړي، داسې ټاکنې چې نړیوال څارنه پرې وکړي او شفاف، سرتاسري او عادلانه وي. د آسیا د زړه د کانفرنس غونډه په تیرو دوه ورځو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی په خپله وینا کې همداراز د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه وکړه. په غونډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري او د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د آسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس د دې غونډې مهم بحث د افغانستان د سولې په اړه خبرې وی. جمهور رئیس غنی د کانفرنس د وینا پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو لاره خپل راتلونکي ځایناستی ته د وخت پر لیک ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چمتو دی چې د سولې لپاره له وخت مخکې ټاکنې وکړي.
د سولې جوړولو حکومت باید د زمان مقید وي چې ټاکنې وکړي، باور رامنځته کړي او د دې پروسې دریم فاز یا برخې ته مشروعیت ورکړي. زما تصمیم دا دی چې خپل ځای یو ټاکلي ځای ناستې ته پرېږدم او زه د ټولې هغې پروسې ملاتړ کوم چې هر څومره ژر امکان ولري وشي. همداراز زه له نړیوالو څارونکو یا نظارت کوونکو غواړم چې نظارت وکړي، څو ډاډ ورکړی شي چې آزادې، عادلانه او سرتاسري ټاکنې ترسره شي.
خغلی غنی د سولې خبرې هم په درې برخو پورې محدودې کړې او ځاتې کړه هر ډول هوکړه باید د افغانستان لویه جرګه تایید کړي، شوی اوربان باید نړیوال تضمین ولري او تر څارنه وکړي او کېدونکې ټاکنې هم باید د نړیوالو تر پراخې څارنې لاندې وشي. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه او بلله او هیله یې وښوده چې د سولې په اړه اوسنۍ اجماع به افغانستان سره د هیلې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د دې غونډې په پیل کې په افغانستان کې تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علي رحمان وویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تل یې د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس وویل د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي.
حالی مشکلات امروزه افغانستان
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو څخه په ګټه خيستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمينه برابر کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
د اسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس غونډې ته د ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو یو شمیر استازو او مشرانو هم ویناوې وکړي. په دې غونډه کې د ترکیه، چین، ایران، هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم خپل خبرو کې د افغانستان د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ، خو ایران او چین له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو پواتو د ټینګار تر څنګ وویل دا پروسه باید د نورو هیوادونو د ګټو لپاره قرباني نشي. خو هند بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ له اوربان ملاتړ وکړ او زیاته کړه ټول لوري باید د سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړي. د اسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس کې د افغانستان پر اقتصادي اهمیت هم خبري وشوي او ګډون کوونکو هیوادونو افغانستان د اسیا څلور لارې په توګه سیمه کې مهم وباله کوم چې کولای شي د سیمه هیوادونو د اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. د اسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس د ځل د دوه ورځو لپاره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشو.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو ورزو نور موضوعاتو ته د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان د حکومت درې جګپوړي چارواکي په اختلاس تورن کړی دي. دا چارواکي د ولسمشر پخوانی سلاکار محمد همایون قیومی په واشنگټن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی او د ولسمشر پخوانی سلاکار شاد محمد سرګند دي چې د لوی څارنوالۍ د چارواکو په وینا په واشنگټن ډی سی کې د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې په څه باندې وسو نه امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی.
د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد همایون قیومی واشنگټن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی او د ولسمشر مخکنی سلاکار شاه محمود سرګند امریکا کې د افغانستان سفارت د دیوال په پروژه کې پر څه باندې 190,000 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوسیه بشپړه او اړوند محکمې ته لیږل شوی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سترې محکمې د حقوقي او قضایي مطالعاتو رئیس ویان احمد فهیم په دې اړه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه مورد نظر چند قبل به
سمو د وړاندې څارنوالۍ لوري اړوند محکمې ته په دې اړه دوسیه لیږل شوې و. د اړوند محکمې قضایي پلاوی له هر اړخې څېړنې وروسته په دوسیه او څېړنه کې د ځینو تشو او ستونزو د موجودیت د رفع کولو له کبله یو ځل بیا دوسیه اړوند څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
دغه موضوع د اداري فساد پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز لومړی ملکي څارنوالۍ چړلې ده. دا په داس حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د 1999 کال په تلې میاشت کې شاه محمد سرګند په ګډون خپل ول سلاکاران له دندو ګوښه او د هغوی تشکیلات یې هم له منځه یوړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دغه قضیه کې له تورنو کسانو سره وغږیږي خو بریالۍ نسوه. خو ښاغلي سرګند په ژواک خبري اژانس ته ویلي دي چې د یاد پروژې د پیسو په برخه کې ښکیل نه ده او یوازې د یاد دیوال جوړولو په اړه ولسمشر ته ځینې تخنیکي مشورې ورکړې دي. د مالی وزارت پخوانی وزیر محمد همایون قیومی یاد څارنوالۍ ته ویلي دي چې په امریکا کې د افغانستان سفارت د فشار له امله د یاد دیوال د جوړولو موضوع یوازې د تدارکاتو کمیسیون د غونډې په ایجنډا کې شامل کړي او ولسمشر د ملي تدارکاتو ادارې ته لارښوونه کړي چې د یاد پروژې پروسې ته چټکتیا ورکړي. د غشان د پژواک خبري اژانس ته معلوماتو له مخې څارنوالۍ د نورو جزئیاتو اخیستو لپاره له سرګند او قیومی سره د ایمیل لارې څلور نور استعلامونه هم شریک کړي چې ویل کیږي ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خو بهرنیو چارو وزارت د رویا رحمانی د څرګندونو په تړاو لیکلي چې رحمانی ناروغه ده او د ځواب ویلو لپاره یوې اونۍ وخت اړتیا ده. د تیر مریض کال د چنګاښ په میاشت کې پژواک خبري اژانس راپور خپور کړ چې امریکا کې د افغانستان سفارت اویا متره اوږد دیوال په 1.8 میلیون امریکایي ډالرو رغول سوی دی. دغه راست په دغه راپور کې ویل سوي چې دغه دیوال د لومړني شرکت د وړاندې شویو پیسو په نږدې 1.25 برابر لوړه بیه جوړ سوی او په هر متر مربع یې شاوخوا 8,694 امریکایي ډالره لګښت راغلی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 10,000 نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل شي. دوی وایي چې په دې برخه کې د عما پوهاوي او کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي هغه هلکان او نجونې چې په ښوونځي کې د شاملولو عمرونه یې پوره کړي وي د خپلو سیمو په نږدې ښوونځیو کې شامل کړي. بلخوا ځای خلک د دې کار لپاره تیاری ښیي خو غوښتنه کوي چې د پوهنې په برخه کې د ستونزو هوارولو ته باید پاملرنه وشي.
هغه ماشومان چې د ښوونځي سنی پوره کړی هغه هلکان وي او نجونې وي زموږ نږدې ښوونځیو کې نوملیکنه ورته وکړئ.
د پکتیا پوهنې ریاست مدني فعالانو او قومي مخورو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملولو لپاره د عام پوهاوی کمپاین پیل کړی دی. د سه شنبې په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی آزاد راډیو ته وویل د دوی د دې کمپاین څخه موخه دا ده چې د ښوونځي د عمر برابر ماشومان له زده کړو بې برخې نشي او کورنۍ وهڅیږي چې د خپلو نږدې سیمو په ښوونځیو کې د خپلو ماشومانو نوملیکنه وکړي.
پوهنې ریاست په 1400 تعلیمي کال لپاره پلان لري چې 10,000 هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړی وي هغه موږ په ښوونځیو کې شامل کړو چې له جملې څخه به یې 15,000 نجونې وي. د دې لپاره دغه موټریس کاروان چې راوتلی چې د پټان پوهنیز کاروان په نوم باندې موږ خلکو ته درخواست کوو تر څو پورې خپل ماشومان که هغه نجونې دي هغه هلکان په نږدې ښوونځیو کې شامل کړي.
د پکتیا مدني فعالان وایي اوس خلک د پوهنې د رڼایۍ په ارزښت پوهېدلي دي.
خان دا زمونږ د روښنایۍ لاره زمونږ دپاره د خلاصون لاره یوازې معرف ده تر څو معرف ته رسیدګي وکړو ځان تعلیم یافته جوړ کړو د نړۍ سره سیالي وکړو.
نوم یې دین محمد احمد دی.
موږ که غواړو چې ته خپل معرف د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید خپل خور او ورور ښوونځي ته ولیږو تر څو خپل ځلانده معرف ولرو او د زده کړو څخه محروم نشو.
که لیوی خوا مدنی فعالان قومی مخور او رون اندی دی عامه پوهاوی د برنامه لار کورنۍ هڅوي چې هغوی خپل اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي. بل لوري ته د ښوونیزو توکو کمښت بیا پوهنیز بهیر اغیزمن کړی دی. د پکتیا یو قومي مشر زلمی وایي
په بعضي کلو مکتبونه نشته جوړ شوي نه دي تعمیرونه نشته باید هغه جوړ شي. دا د ولسونو د خلکو غوښتنه ده تر څو لا د وطن ښکلی شي د ولسوالۍ ښکلی شي.
د څمکنوي د سیمې یو ښوونکی عاشق الله زلانده وایي چې د یادې ولسوالۍ په ښوونځیو کې د نورو ستونزو تر څنګ د ښوونکو د کمښت ستونزه جدي ده.
هغلته تقریبا موږ نه سم په مکتب لرو تر متوسطه ده. موږ په ټول مکتب کې 4 یا 5 سزان لرو. د سزانو کمبود تلته موږ لرو نو د معرف څخه مې هیله ده چې د سزانو کمبود د کرتاسي کمبود د کتابونو کمبود کوم کمبودات چې په معرف په برخه کې لرو باید موږ ته پوره شي.
د مسؤلینو په وینا سره لدې چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له شپږو کلونو راهیسې د نجونو ښوونځي د طالبانو له لوري تړل شوي خو د پوهنې چارواکي تمه څرګندوي چې د دوی او د سیمې د مخورو په حادثه سکال یاد ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ پرانستل شي. یاد دي وي په پکتیا کې ټول 2,65,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3,500 تنه نجونې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا د نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډه څېړنه ښیي چې کرونا وایرس ښایي له اسمان څکالی یا خفاش څخه انسان ته انتقال شوی وي. د راپور چې یو شمیر رسنیو یې جزیات لیدلی دي د کووید 19 د خپرېدو د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویلي. د کووید 19 لومړۍ پیښې د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شوې وي. په دې اړه نور جزیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور هغه وړاندوینې سمې ثابت کړي چې ویل کېدل کرونا د اسمانسکالی یا خفاش له لارې انسانانو ته انتقال شوی. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور نن رسمن خپور شوی ښیي چې ډیر احتمال شته کرونا په اصل کې له اسمانسکالی یا خفاشه انسانانو ته انتقال شوی وي، ښایي مستقیما یا هم د نورو ژویو له لارې. دغه ګډ راپور لدی چې د کرونا د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویلي ګڼ شکونه راولاړ کړي او هم امریکایي چارواکو پرې بې باوري ښودلې چې چینایي چارواکو به لاسوهنه پکې کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی د ریپورت د میتود او د چ څنګه جوړ شوی دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي او د حقیقت چې بیجینګ ظاهرا د ریپورت په لیکلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د ساري ناروغي او لوړپوړې متخصص ډاکټر انټونی فوچی بیا وایي مخکې له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو د ریپورت د باورمندۍ په اړه پریکړه وکړي، غواړي لومړی لاس او خام معلومات خپله وګوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم گبریسیس بیا د ریپورت تر رسمي خبراوي مخکې ویلي د کرونا وبا د اصلي ځای یا ټاټوبي په اړه فرضیې آزادي دي، ځکه لا زیاتې څېړنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او چینایي کارپوهانو دغه ګډ راپور د وحشي پشیو، پنګولین او مګو په څیر له ځینو نورو ژویو هم د کرونا د انتقال اټکلونه نه دي رد کړي. په انسانانو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور بیا وایي د ووهان د ژویو د خرڅلاو د مارکیټ رول لا نه دی روښانه. د ژویو په دې مارکیټ باندې چې وروسته تړل شوی و د کرونا د خپرېدو د یوې اصلي منبع په توګه شک کېده، ځکه ګڼ هغه ژوي پکې خرڅېدل چې د کرونا د پخوانیو ډولونو په انتقال کې ښکېل بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو دا راپور د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو خلکو هغه ادعاوې چې ویلې کرونا ویروس د چین د ووهان له لابراتوار خپور شوی ډیرې ناسمې اټکل کړي. دغه راپور د چین حکومت هغه وړاندوینه هم چې ویلي ویروس په اصل کې له چین نه دی خپور شوی، بلکې په کنګل شویو خوړو کې چین ته وارد شوی ممکنه بللی، خو ویلي دي ښایي ډیر داسې څه به نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مخکې د کولډ چین یا سړې کړۍ هغه فرضیه رد کړې وه چې د چین لخوا د څېړنو د سیاسي کولو د هڅو په اړه ادعا کېده. چین په دې ګرم بلل شوی و چې هڅه کوي د ویروس اصلي ځای له دغه هیواد بهر وښیي. کرونا ویروس سره لدی چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې واکسین روان دی. د رسمي شمیرو له مخې د 2019 کال له دسمبر تر اوسه څه باندې 128 میلیونه کسان ناروغه کړي، له دې ډلې نږدې 28 لکه کسان مړه شوي دي.
د دې خبري مجلې پایل مو په جلال آباد کې د نننۍ غمیزه باندې وو او پای په جلال آباد کې د نارنج ګل د میلې پر پایل کو. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل د میلې د پایل شیبې دي. چارواکي وایي چې په دې میله کې کورنیو او بهرنیو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې او نه یوازې مشاعره به وي، بلکې پوره میله او سندرې او موسیقي به هم وي. د ازادۍ راډیو خبریال د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی او معلومات راکوي.
سلامونه مې ومنه یم د شپه د پاچا خان په مزار کې د جلال آباد په ښار کې دلته تقریبا د شاوخوا 2000 کسانو په حساب باندې خلک راغلي دي. شاعران دي، لیکوالان دي، فرهنګیان دي، د شعر او ادب مینوال دي. په دې کې نو تر دې دمه لا تر اوسه جریان لري، خلک را روان دي. هغه لوټوبا کوم پرواکي چې دي هغه د ځای چارواکي هغه لا تر اوسه نه دي راغلي. دا هغه پراتک سره به دغه مراسم پیلېږي. خو یو شی چې ما په کې ولید، یو دا دی چې د نور سره یو ځانګړی توپیر دا دی چې یو خو دغه د مراسمو دغه سیستم چې کوم جوړ شوی ډېر نوی دی. پخوا داسې نه و، یو منظم سیستم و. بل حساب په کې دا دی چې د ننګرهار سربېره د نورو ولایتونو ډېر زیات مېلمانه دلته راغلي دي، یا د کوزې پښتونخوا نه خلک راغلي دي. خو یو شی چې په کې کم تر سترګو کېږي هغه د ښځو ګډون دی. او د ښځو ګډون نو شاید ډېر عوامل به ولري، خو یو دا دی چې رام د شپې لخوا نه دی، او د شپې لخوا نه شاید ډېرو نجونو ته یا مېرمنو ته کورنۍ اجازه نه وي، یا د لارو او د امنیت ګواښ له هیرې به نه راغلي. خو ځوانان دي اکثره، او دلته چې زه ګورم نو ډلې ډلې روان دي. امنیتي تدابیر ډېر جدي تدابیر دي، څو ځایه چک پوینټونه دي، تلاشیان دي. او شاید دا هم د دې لامل شوی چې د خلکو په راتګ یو څه زنګ.
بله، د په دامېلمنو کې چې تر اوسه پورې راغلي دي لاند راته ووایي، د پښتو شعر نامتو شاعران لیکوال څوک شته ستاسو تر سترګو شوی دی؟
تر اوس کې زه ګورم ممتاز روغای راغسته او د ستر شاو په نورم دا ښکاری چې د کوزي په پانه ملمانه دي اکثره ناشنا دي ما خو په کیواز اوس لپاره ممتاز روغای ولید نور د کابل نه د لیکوال شاعران ملمانه راغلي محمد اسد سمین به مثلا د مندله نور
مننه دا پکشته ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو وا موریدل چې په جلال آباد ښار کې د نارنج ګل میله د پایل په شیبو کې ده. لدې سره د دې خبري مجله پاتې هم را ورسېدو. شپږ بجې